سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کوو. پر ایران د اسرائیل د تیر شپې پیل شوی بریدونه لا هم روان دي. د ایران فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز پر ښار اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي. اسرائیل ویلي په تبریز کې د ایران پر یوه هوایي ډګر بمباري کړې. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندان غلام علی رشید وژل شوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړه او ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښ شنډول دي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي په لومړنیو بریدونو کې د اسرائیل 200 جنګي الوتکو ګډون کړی و او شاوخوا 100 هدفونه د ایران دننه په نښه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران په تیرو ساعتونو کې تر 100 ډیرې بې پیلوټ الوتکې اسرائیل په لور توغولي. اسرائیل د یو شمیر ایرانی ډرون د غرزولو ادعا کړې. د اردن پوځ بیا ویلي دوی د خپل هیواد په فضا کې یو شمیر ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر ایران به یې بریدونه تر 100 ورځو پورې روان وي چې اهداف ترلاسه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروتس کې ولیکل ډېرې وژنې او ویجاړې شوې خو لا هم وخت شته چې دا وژنه پای ته ورسیږي. ترامپ دا خبرداری ورکړی چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل اسرائیل په خپله حمله کړې ده، امریکا په دې حملو کې ونډه نه لري. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارکرو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دواړو لوریو اسرائیل او ایران غ کړی چې له زغمه کار واخلي او پرې نږدي چې جګړه پراخه شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنه ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه یاده کړې. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، قطر، همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. چین په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونه ته ژور اندېښنه ښوولې او دا حمله د ایران د حاکمیت نقض بللې. د اسرائیل د پوځ بیان برید جنرال ایف دفرین وویل د اسرائیل د بریدونو له امله د ایران د یورانیمو د غني کولو اصلي مرکز نتنز ته سخت زیان اوښتی دی. د اسرائیل د پوځ بیان خبریالانو ته په آنلاین غونډه کې دا هم ویلي چې د اسرائیل پوځ د تدریجي پلان له مخې مخته ځي نو ممکن د عملیات اوږده وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي په څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي دي. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شو خلکو شمیر 122 میلیونو ته رسېدلی او افغانستان له سودان او سوریې وروسته دریم هیواد دی چې ډیر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. د راپورونو له مخې د سودان 14 میلیونه، د سوریې 15.5 میلیونه او د افغانستان 10 میلیونه او 3 لکه استوګن یا په خپل هیواد کې دننه یا نورو هیوادونو کډوال شوې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
دایش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوړه کړې ده. احمد شبریم بیا مهم هر کله مو کو د امریکای ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د دایش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پروسیو میاشتو کې دایش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبان او دا مهال د دایش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د دایش د ویزالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د دایش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شای تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمې له تاسو واورو. تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او تاسو له طریقې د افغانستان ملت او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک زندان ته چول شوی. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دی باید یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي او افغانان د دفاع لپاره او د دوی د زپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو تاسو وایئ چې وویل چې داعش ته سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګرولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافي هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. نه بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورېستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځای پرې چې مونږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې مونږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش تون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قربانی نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او د دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس له دې نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویل دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې وډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف د خبرې رويټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بې طرف یا ناپیلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسي او استراتیژي دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس دنه به یو ناپېلې استراتیژیک او بې طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش د ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستر لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي د استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېلې دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من هیڅ یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوې، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوې، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امور کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لاره پرانیزي د داعش ته ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به می زینی، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غشتونو ته سر ټیټ نه کی او دا ونه منی چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نشتی شي؟
خبرې دی یو کومنګ ګورو چې نړی د افغانستان نسه غواړي، هر ملک په شمول دی اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپل منافع او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب دیتا اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې که موږ په امنیتي لحاظ ګورو، امنیتي لحاظ طالبان د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
آزادی سپو کې پروګرام تاسو له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې نیولې شي. د بحث موضوع مو ده داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی، هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو ته څنګه ډله ښکاري، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
مطمئنا داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه پنړی والا کچ خپل برنامه لري او د خپل برنامو د عملی کولو د پاره یو سلسله نړیوال بی عدالتي دلیل راوړي، او دغه په نتیجه کې د ریکروټمنټ او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاسوهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان او ری خواته پورسوی کې د سره پورنه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوې و چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ شوې دي، او هغه وخت د سره پورنه هم خبره شول چې په لسکونو کسان وژل شوې دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاري؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کولای، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مونږ غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډیر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې طالب د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او 3 کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او موږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات دی بلوچستانو سره لري، دوی خپل مشکلات دی پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات دی سندیانو سره لري، دوی مشکلات دی ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډیر مشکلات لري. دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امور کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که لتا سو هم دا پوښتنه وکم سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشته کړی دي، دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل د دې لري. هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کول شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات دي. دا چې داعش وکړي شي د دغه مناطقو لاره نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زمونږ معزز مېلمه هم ورته اشاره وکړه، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلي شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پیږي چې په ملک کې غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پیږي چې درې حصے د تلورو حصو نه تاریخي افغانستان دی. پاکستان پیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې ملیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او پلس هاو نور موارد چې پاکستان پیږي چې افغانستان په پخو درې د او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت باندې کې د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منتفقي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګۍ هم نه دی چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نکوه ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملی لحاظ د هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دښمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنا د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کړ کی او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوالند د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچول شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلومات پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کو دا پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کو زه فکر کوم ډیر سخت کار به تشکر
مننه مختار صاحب د داعش په ارتباط دا راپورونه خو وزیر یا په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوی دی چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوی دي په روسیې کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشتې نیول شوې ده او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
دغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده ده او نړیوال استخبارات پکې لاس لري دا قطعا د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د فریدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی اجازه راکړي دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی دا تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ور نه انکار نشي کولی دا یو فکت بحث په ضرورت لري اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو موږ پاکستان ته بمونه لیږو موږ پاکستان ورانوو وجه دا ده چې پاکستان له داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي افغانستان د بلوچستان په معاملې کې مداخلت نه کوي افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کوي چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي بل موضوع دا دی د ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر خپل شو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلې دي په علومو سیاسي کې بالانس اف پاور یعنی موږ قدرت او توان د دولت لرو چې بیا د ګیوران موضوع وسیرو خدا مو حق دی د وخت سره سره خبرې وکړو کچیر موږ اوس دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهرات کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي هم د افغانستان بیرغ اوچته وي بس کول ګلزار دا خبرې د ساده او بسیط هم نه دي افغانان غواړي چې د پاکستان سره څه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره د تاجکستان لپاره د روسیې لپاره تهدید نه دی د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړۍ باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار وکړي
مننه
او بل څه موږ غواړو چې په افغانستان کې دا یو روایت مستر او جګړه روایت افغانستان وګوري هغه د اتحاد طالب دی باید د تعامل تفاهم سره لوی جرګه انتخابات هر موضوع چې دی هغه باید غور
وکړي مننه مختار صاحب بیرته سیدی صاحب د داعش موضوع ته کراو ګرځم سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3000 ترمنس داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلی و چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش